په سلامونو او نیک هیلمو هر کلی کوم. وای کولوی دی بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدي مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیدا راشه زویا، چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته هم غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي، چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی دستی راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پیه مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلې ډک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو امیده، دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ووینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې وویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نه شي.
دا ماشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرهنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډیر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چنارګل ته مې یو بایسکل اخیستی. د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزي او راځي. دا خو کلی دی، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی، چنارګل ولیږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډیر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا، چنارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولیږم.
فرزانه، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول، زه هیڅ بې یادم نه یم. ښه سات تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډیر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم ورورا.
علیکم سلام فرزانه خوری، زیره می در بنده. زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایي؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانه، څه خبره ده؟
جمیلې، زیره می در بنده. میړه دی په اوش راغی، وای چی خبرې وکړې؟
یا الله ست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دی واورېدو. الله فرزانی درځه چی ورشو.
نه نه لږ صبر وکړه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الله درځه چی ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکړه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکړم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، تور ته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده، ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده، ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، سو چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایې؟
وای خدایا، زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده، خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دی ګورو، پلار دی الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی، نو څه کوې؟ دا دی زه او زوی مې تیار شو، درسه چې حرکت وکړو.
دا دی د ټکسي وان زنګم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، تحقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشه لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانه، دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا؟ دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا، یو دانه لوس به تاته را پیدا کړم. عجیزه بای پیسې راکی کنه.
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، پوهېده چې سم مسلکي کمرمن دې جوړ شي.
پر سرګو عجیزه.
اوهو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی، هغه د حاجي صاحب شیرین او خیال ګلا مور سره ناز دي.
اوهو دوی سره خو په سم شته چې په دې په سبا باندې به څه کوي؟
ولې هیر وشول، حاجي صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو په سبا لالوي، گمان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه، خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجي صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیسته؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې په سبا حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه که، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. څه ته زورونه وهي، راځه کنه. حاجي صاحب ته لږ صبر وکړه، زه دروالم.
وایم کور مو له غلې ډک شه، دا به څوک لالی؟ زما خو علاقه په کلاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غونچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجي صاحب. یاره که زما منی، همدلته یلال کې او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور که.
والکه چنارګله، ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق ترې واخلئ او مازیګر ته یې خپلو کورونو ته ویسئ او له خپلو بچو سره یې په ګډه وخورئ. او هو زمونږ مریض ته دعا وکړئ چې خدای پاک ورته بیړنۍ شفا ورکړي.
ملک صاحب راشئ چې پسه حلالوي.
سمه ده سمه ده، دا دی درغلم.
ملک صاحب راشه کنه، په دې پسه باندې لاس کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات دې قبول شه.
اوهو دا پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستي؟ ویش لویه خدایه، دا د فرزانې امانت پیسې دي. خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي، اوس به فرزانی ته څه جواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هیڅ لورې، پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانی ته څه جواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانی پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نوی اخیستی؟
مور مور دې زینم پلار پیسې واوسلی ما ولیدو.
رښتیا وایي؟
او ما خپل ولیدو.
وهان احمد خان ولی داسې کوي؟ که پیسې په کار وي نو ماته به یې ویلي وای چې احمد خان پیسې څه ته اخیستي دي، بیا یې څه ګلان نوي کرلي.
پلوشي، او پلوشي چیرته ورکې؟
ولې څه ټکه رالوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطای؟ او دا رنګ دې ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښې وې. اوس څه شته او څه نشته؟
اوس ساده ګلې، له دې الماری نه خو سرمایه 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته یې امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بیرته رانه وګرځې نو؟
توبه خدایه، څه رقم سړی یې ته، نو زما له ماشې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلی شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکړه، بده خبره ده، پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشي، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشي، نور مې ماغزه مه خوره، زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه ته خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه، ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه، همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا لا حول ولا لا نقد په شیطانی یار، خو څه درته ووایم نو؟ هغه د ملک اصغر خبره سمه ده، ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه څه ته لکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده. ګوره احمد خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي، زم لاړم لاړم، له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ، خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه، خیر دی، سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصه ورسره کار کوم، ته ډېره کبرجنه شوې. که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه وکه، هر څه دې چې زړه وي ویکه، تا نو کله زما خبره اورېدلې ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اصحاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورکې، غلی شه، جنګ نه کوو.
ها دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي، زه ځم او ځانته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روانې؟
فرزانی خوری د قوا واخله، نن ډیره ستړی شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډیره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډیر ستړی شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و، ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانی خوری، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللي هیوادونه دي، دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډیره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډیر پرمختللي وسایل او امکانات شته، داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډیر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید هم داسې وسي. فرزانه، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم، هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو، صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودانو سفر ځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، راده شي درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ څه ته خو بالتیا نه لري، یو ځلی پختنه نه کوو.
زبه یو ځل پختنه وکم، تام دلته کینه.
خدای دې خزا او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي مینه خانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې را باندې رحم وکړي. ته صبر چې بل ګیلاس قوام را واخلم. راځه خدای مهربان ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوندر که.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اعصاب مې څه ناڅه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ خول څه ته خو یې اړتیا نه درلوده؟
له لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه کړه، بیرته ترې راغلم.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او مینه خانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي، چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی شاغا استاد فیروزه.
یاره چنارګل، ډیر نازوانه بنی آدم دا مې لا نوی واورده چې خپل ملګری څوک له چرک سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډاکشا، دا څه ګډي وډي وای واله کشاغه.
وای اول سلام بیا کلام.
واله چنارګل، سپین بلبل ډیر خبر دی په وک. اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه دا پکار. کوټ لګالې ډاکشا، لخلکو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او اے ستا خلک خو هیڅ برکت نشته، ټول عمر خلکو ته وای چې کور دې لګالې ډاکشا، ما خو نه غنم ولیدل او نورجه.
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجی بوجی غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
واله که څنارګلا، د څنار بلبله، زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سره نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنګ اچوي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار، دا څه کې چنارګله، کله مې په جنګ اچولی استی. وا
چنارګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه، ډېر اکړه ته مه کوه، چې غواخه دې له ما سره ده. ولا چې وچخلو خو دې بیرته ولېږم.
نه کنه یاره، داسې خبرې مه کوه چې خفه کېږم، د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هېڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېداره خوروا تر پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو. کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلو، وچې وچې دي چې لږ پرې غوړې کړم.
وایم کور دې لګلې ډاکشه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
واله که چنارګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړه؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړو.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوک شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه، ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره یې، نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنارګله وایم د خولې دې ځار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې راکوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه ماتانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چا در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرام شي. ګوره دا
چای آخو تا خدا واده چی خپل گزر جنگ کړی ما خو در ته پخواو یلی و چې هېڅکله به د ښځې لاس لاندې کار نه کوې خو تا نه منله
یاره ملک صاحب هزار خانه دومره ناز مرا کوه چې نازدانه به مخته شم اوس دې پوره وړی وایه که نه څه درته وکړم امر کوه امر
یاره احمد خانه نو پنجکه آفرین زما دغسې نر سړی په کار دی احمد خانه ته مې تش په تن کې اوسه نور هېڅ هم مه کوه ما ته داسې کس په کار دی چې د ما د دښمن سترګې ترې وسوځي بد سړی په بد ځای کې پوکرېږي
ملک صاحب زه چې در سره وم د خلکو او دښمنانو اندېښنه به نه کوې زما په موجودیت کې هغوی خپله تښتي یو په یو یې درته ورکوم لنډه غر له اوبو نه ډارېږي
وایم آفرین دغسې نر ژوند په کار دی وایم ته لکه زمری اوسه زمری
زه لا اول زمری وم ملک صاحب زه د ګیدړانو سرسخت قاتل یم دې یوازې را په ګوته کړه نور دې ته مړی م خلاص دې مړی
یاره منم د احمد خانه ښه نو سلی همدا اوسه ستا معاش له ما سره مقرر شي پوه شوې
بس سمه ده ته مې رئیس او زه دې باډیګارد
یاره نو احمد خانه داسې دې وساتم لکه د لاندې پسه د هېڅ شي غم به نه کوې بس د ما مټو بدو شه یا نو وګوره چې په خلکو مې چنې ګرځوم او که نه
کور دې ودان ملک صاحب ښه ملګری او ښه دوست په بده ورځ سړي ته معلومیږي زه به ستا د احسان هېڅکله هېر نه کوم
ښه نو د ما زمریه همدا اوس ته په کار پیل وکړه اول به د ما دهقان پسې لاړ شي ټول حساب کتاب به ورسره ته کوې ورته ووایه چې تر دې وروسته به ټولې معاملې له ما سره کوې وګوره چې په کلي کې څوک درنه سر پورته نه کړي سر هو د ما جاو جلال به ته ساتې
ملک صاحب ستا د مهربانۍ لا چې زما په سر ایښی له خدای نه بغیر له هېچا نه ډارېږم زه د ښکرونو په ماتولو ښه پوهېږم څوک به رانه سر پورته نه کړي سر
بس نو زه همدا تا غوندې کس ته اړتیا لرم وګوره احمد خانه ځینې خولې په سوک سمېږي په سوک چېرته چې دب نه وي هلته ادب نه وي
بس نو نور به د هېڅ شي غم نه کوې زه همدا اوس د دهقانانو خوا ته ورځم اول به د هغو سر او غوږونه ورخلاص کړم
بالکل سمه ده ورده
یاله بس نور درنه لاړم ملک صاحب
په مخه د زیړي ګلونه ورځه ورځه لاړ شه صبر چې یو غړپ وکړم له ګونګ سره به د ګونګ په ژبه خبرې کوې همت خان د کوتک سړی دی پوهېده دي چې سمه ګټه ترې واخلم او ځینې کسان پرې ښه وټکوم زه باید د کوتک سړی ولرم چې څوک سر رانه پورته نه کړي سر و سړی به بدې ورځې ته ساتې احمد خان د بد ورځو سړی دی او ما ته ښه پکارېږي خدای دې راوله احمد خانه
چی پشه زما خوگ زویه تا غلیشه چی زده فرزانی ترور تا زنگ وهم چی کلا رازی لخیر سره او که نرازی چی ستا واکسینو ندر تاو کم چی خدای مکره ناجور را تا نشی داده زنگ خوار اغلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دخده داده اشمیره می خود در سرشتا ده
سرشته
دا غټ ریحان جان دی او د ریحان غک دی ملالی سره ګړیږي
دی خوګ ماشوم دی چې د موبایل کیمرا چالانه کا چې ریحان جان وګورم په څه خبر شوی یم
سمه ده خوري دا دی چې تختاری
او هو وملی ده ریحان جان څنګه یې جوهی وخوګا
وری اختیا فرزانی مریضان مو څنګه دی
شکر دی دواړه ښه دي زه نن روغتون ته راغلم څو مریضان وګورم سبا ته کېدای شي افغانستان ته حرکت وکم
څه وایې رښتیا
هو درځم له خیره سره ځکه چې ناروغ مو نسبتا ښه شوی دی او له خطره ووت بیا دلته مېرمن هم ورسره شته او شیرزمان هم شته نو زما ضرورت نشته
ښه ښه نو سفر د خدای بې خطره که زه او د کلي نورې مېرمنې سبا ته ستا هرکلي ته درځو ملک صاحب حضرت خان راته د استاد فیروز موټر په کرایه کړی دی ویلې ورشه یو فرزانه په قدر او عزت راولی
نو ما پسې ولې راځئ زه خو څه نابلده یا مېلمانه نه یم
فرزانې ته زموږ کلیوالو ته هر څه ټول درته په ډیره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دی راځي.
هسه ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هیڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بانه به وایي میدان وګورو، ښار ته به م یو ځلي سر ور ښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ، ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو غم وکړو.
سمه ده خورې، هم داسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان، زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډراما مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده، نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي، او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی و وړو.
چنار گل کاکا، ته د ملالی تو ګورا منه را ناغستې د نه راکی.
ملالی ولی دل شمس نه مړه خستې ده.
چنار گل ماما، شمس ډیر مر در خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار مړه خوري. ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر اختیار چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداسې منې خوري، یوازې زه خو نیم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي. که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
وا وا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیار ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، د آزادی میلمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دی راځي او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو. دغه راز په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې درته وایس چې له افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکې سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبانې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په غیبانې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علوم باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته وخت نه ورکول کېږي، یا دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کلن اداره کې یا جمهوریت دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتی ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملا یې راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي ترسو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګه تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چاته دنده وسپارې، چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر درېیم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې درېیم بستونه دي، درېیم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کې، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان ته تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقررې او هغه نور استادان مرفکر نه، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه ورسره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترم، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو او نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدې چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي، له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه یو د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړي دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول، او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زراغلې، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقی برخه کې د ملګری ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رایټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورنمنټ سره امتیان ورکړ. زه حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکړ او د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د ختی زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پاتې شوی. دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګه ما سره کار کړی. تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوډ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخري دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سره دی. واغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللی. او زه یو مثال مې ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی یو مانه نه دی او بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولې د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیره مندګي کوم او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لا ته زه د اتم سنف شاګرد مې ولې کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکړ کړي. اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې شوې اما تر څنګ ډېرې داسې خلکو چې هغه زکړ کړي دي مشکلات ګرځلې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زکړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرای د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل افغانستان
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم لنی کمرغه وایم او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغ سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کې مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعرې وي ادبي بهیرونه وو. اته دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زنه پیدا مولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې تلاله مال تر دې لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو او دا زه افتخار کوم چې د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غونډه ذکر کړی دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغوی کلک مخ نور وایم چې هغوی د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وزي لبد منغدا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي یو پروفیسور نومیمانه ایر د هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایی ته راغی د هوایی ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کی ذکر کړی وی نه پروفیسور کده هوی دغه غاسکر ورته وچی ستا پلاس کده غچاله ده د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پریک دی تر سو د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زبه دا چاله ته پریدم دا ګوتمچ زما ګوته کده د سرو زرو قیمت 400 میلیون ول د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زیمه چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ول تانه وزم غټ یو پندې ورته پریخه و چې په دې باندې فکر مکه وکړه زما غوت کوم غوت ما د سمره قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه تانه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه په د فزیک برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزوزم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیر تر وګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خو ده او هغه ته وظیفه ورکړه دنه ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي دا به د مرغ افغانستان از زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولی زیاتره وته لبه د مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکار شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوې دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغه منفک شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موسسو کې او خصوصي دفاتر کې کارونه کول هغه هم بیکار شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلو پورتل چې هغه معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو شته هغه معاش ده افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې به د موجود نه لري نه بنا د خلکو سره یوازینی حل یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي همدا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخکې یعنی ما پیغام م یو ځوان باور دي چې هغه ماته ویل یو لار ماته خوځوزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې سلور دغه ځوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک واړي څوک د لارښوونې کومک واړي څوک یو بل د کومک چوک ولې شو وطن پرېګدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نه زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځه لاشي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځزي
ملي صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو تشر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم
درسته خبره ده ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کوم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکساس ایالت کې او د سقوط نو وروسته راغلم د جمهوریت د سقوط نو وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې مونږه دلته یو تخلیه پر اساس پند راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخه او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وک نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیرې خلکو زده کړې وکړي تحصیل وک سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنو کار وکړه د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیرې لاړل ډیرې وطن ته لاړل وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وډر او اقتصادي وده چې وګوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندې مثال ده په یوه زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اته ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکای ټیکساس ایالت دا د نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارونو څخه یا د هغه خارونو څخه چې ډیره مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نو وروسته به وظیفي اخلي تخصص ډیرې به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا وي چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هوا ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګلې دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه د موضوع خلل لاره نشم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان خلک راوتلي دي په کوم چار بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دي چې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسیو مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به ارتباط شوی دی دا یو ډیره بدبختی ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کوم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نو مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه سوک نه و پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې سوک نو چې هغه دی حقوق فاکولټه مخکې ویلي ماته دی یو درس راکړي یا ماته دی یو لار وخی چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم وسنه نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوص دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نو وروسته زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې پته اید او تاسو ته خبرې په مستقبل باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړو کې خبرې کوم ځوان سره راوتل دي، خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې دي ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیرونی هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي او مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس. هغه سن کریم چې حد اقل هغه ایج کریم چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج تور کړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلوي خلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شی نه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زمونږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پورې شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ او کوکه ولا شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کوم، ترڅو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان په پونتونو کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتونو کې، د کابل پونتونو کې د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځي تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې وروستیو کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کومو شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو د زمینه مسایده نشه افغانستان کې، کله چې نه مسایده کې طبیعي خبر دوی بځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کوم حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زده هم درته ویل شم چې ډیره ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته هغه مشکلات سره هم خکیل دي، هغه د ډیره سن سره هم خکیل دي، هغه په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یو غربي هوادونه کې دوی میشت یو دوی د دایمي ژوند جوړ کړي، حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون نشي، یو داسې حکومت چې پغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې باغی کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او د غشپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولي شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف شي، اما نړی تروس تروس طالبان به اعتماد کیږي، او زنه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم ځکه بحث سیاسي نه ده، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوخخ کی ترسو په هر قسم چې وی نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کی، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې دغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی، د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلې دي تازه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نو یو داسې بستر نه و چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتل لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه څو پخانه چارواکي راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکي د چارواکي توپ وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو دراتک څخه خسرو کال مخکې ختم شوی دی، یا داسې خلک څه هم ځې پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي په ندر سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپل هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د دې په سر کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاست کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي او ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتل چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما د سیاسي اوسوک نشته چې طالبان په ثبوت ورسې چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کادر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېرې کډرونه چې په خو او ډېر موافق او خپل کارونه کې او ډېر کامیاب او ډېر بریالي، یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقلې ادارې رئیس تکل صاحب، دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي، طالبان را وسته په ځای باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د سو قدر په ګور باندې کینه هغه مجبور چې وځي، یعنی دوی کډرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي، او په عینه زمان کې یې په زوریا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ولکې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کول ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عینه زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پرانکیانه فر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه